پروګرام کې به هغه دولتي ځمکې له غصب خلاص کی چې لمخ کې د دولتي پروژو په لکه دل پکې پلان شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوست خلکو او سوداګرو په پرلپسې توګه له ځایي ادارې غوښتي چې د صنعتي پارک ځمکې له غصب خلاص کی چې پانګولو ته په دې سیمه کې د پانګونې زمینه برابر شي.
آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. د رادیوی مجله د نننې غنی اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خصوصي سندرغاړو په ستونزو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په تګار کې زه خپل هم ډېر مخالې پیا رخ شیر خان کی خ شیر خان قصد د مونږ درد دلای ولستای ا دې د پوره چې د دې ونر د لیارې نه رخ خدمت وشي رخ غزل کې شي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېرش کاله شو زه موسیقي ته راوته ما خدای دې وبخیر اوس وفات شو ده نه.
پزر پانه کې به لنډه کې ساستونه واوري.
هلک په جړغه کې وویل لجیبه دې ټلیفون رئیس قلم پر زما کول بیت.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري.
چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور لهیرو به څه بدوړم یا بلک شک وکوم.
او په وریښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د شپږم سرود لومړی برخه واوري.
د کک مور نه پښتنې زړه کې ډیری ډیر رازونه دي چې دا پسراوته کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي.
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انځور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسي ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ژبې و ملي سندره چې اوس یې نړیوال شهرت پیدا کړی تاسو ته له یوې لنډې تبصرې سره وړاندې کړو. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د عالی شورا طرزالعمل تصویب شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر حسینې صافی په مشرۍ د رسنیو د عالی شورا غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست څرګنده کړه چې دغه طرزالعمل هر اړخیز دی او د رسنیو د عالی شورا ټول کارونه د رسنیو د قانون له مخې مشخص او د هغه د تطبیق زمینه برابروي. دغه راز په دې غونډه کې د رسنیو د عالی شورا د طرزالعمل مسوده د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار دلاور نذیر زوی لخوا وړاندې شوه. د رسنیو عالی شورا غړو له بس وروسته دغه طرز العمل په وفصلونو او شپږ پنځوس مادو کې تصویب کړ. دغه راز په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د پالیسۍ په مفرداتو چې د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار لخوا برابره شوې وه خبرې وشوې او د تایید وړ وګرځېدل. د بامیان د ملي رادیو تلویزیون د نوې ودانۍ کار پیل شو. دغه ودانۍ د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د لوی ریاست له اختیاري بودیجې څخه د 10,200,000 افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې په پاخه او اساسي ډول د دغه ولایت د عیسا خان دښتې په نوي ښار کې جوړیږي چې د خبر رادیو او د پروډکشن په ګډون درې سټوډیوګانې تخنیکي دفترونه لیکدونکي او اداري دفترونه او یو سالون پکې په پام کې نیول شوی دي. د دغه ودانۍ د جوړولو د کار په پیل کې چې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لوی رئیس محمد زرین انزور او ملګري هیئت د دولتي ادارو رئیسان او خبریالانو ګډون کړی و. د بامیان والی محمد طاهر زهیر وویل ملي رادیو تلویزیون د افغانستان د ټولو خلکو د ملي یووالي او پیوستون د سمون عامل دی. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لوی رئیس رسنوی ته وویل چې په زیاتو ولایتونو کې د ملي رادیو تلویزیون ریاستونه او امیریتونه له ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې په 13 ولایتونو کې د رادیو ټلویزیون ودانې جوړې شوې دي او په 4 نورو ولایتونو کې د جوړولو په حال کې دي. لرغونی اثر د قاچاق مخه ونیول شو. د اسلامي دورې یو ناب تاریخي اثر چې له قاچاقړونکو څخه ترلاسه شوی و نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. دغه اثر د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د پیرودنې په وخت کې له قاچاقړونکو څخه د ملي امنیت د موظفینو لخوا ترلاسه او د جوزجان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپارل شو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندري ویل کیږي چې رون اندي ټولنې ته زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې لدې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او که چیرې دوی په خپل خوخه سندري ووایي نو مجلس ته څوک نکینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل پر راپور برابر کړي.
د خوست یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلی او مالت خلک له دوی د مبتذل او بازاري سندرو غوښتنه کوي چې دا ډول سندري لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم خپل پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انزوریزو سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو غانی نه لري. د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوري دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چنیوال په نوم یو تن خوستای هنرمند وای کچېره دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کینی.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللی او داسې خلک هم خلک راځي شوی دي کلی ملت خلک موږ دیل چې دا غزل وای او کنه وای نو سوز دی بانکا بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور هم والا دی موږ سره غوړو آینده کې چې ښه غزل انتخاب کړو ښه شعرونه ویایو نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک موږ سره کومک وکړي یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دیوی عالی غږونکی احسان الله احسان وایي چې سندرغاړی باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي ځکه ولسته د داس روحیه ورکول اړین دي چې هغوی یووالي وطن جوړونې او مثبتو کارونو ته وهڅول شي.
وړیکی نسل موږ تعلیم ته دعوت کړو دولته کسه موږ ته سپیکرې ولګو په کلي کومو کې ورجن ټول خلک دا په زرهاو خلک وري زنانا او سپین ګیرای مریض هر څه کې وري عوامو ته بیا دای هغه دای پیغام دای چې د سندرغاړیو نه داسې غزل و نه وړي چې هغه نه بالکل بیا د موږ رادیو تلویزیونونه ریاست نه نیوکی پکې.
یو بل تن سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهزو سټوډیوګانو د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
لکه دا اکثره بسواده دي د موږ اکثره ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان بسواده شي چې د دې خشر او د بادشر توفیر وکړل شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي موږ خپل پیسې ورچو چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپل بیمارۍ علاج وکړي.
بلخوا د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولی چې ګواک یاده اداره له هنرمندانو سره منظم اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دغه ته د ستونزې رسو همدا شم دوی د ثبت رجستر په اړه چې هنرمند باید سب سمسار څوک راځي چې هنرمند یو هغه دا سوای چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه تاسو موږ ته د سب د پاره بشرا چې موږ د دې پاره قانوني اجرات وکړو تاسو به مشکل هم حل.
یاد دیوی خوص لپخوا رئیس اصیل سیمه ایز موسیقی لری چه دول سرنای شپیلی سرنده او ربابی لپخوا ندودو او لطیره بی پیلی راهی سه هارمونیا تبلا و ده موسیقی نور آلات هم ورگرد شویدی. کتون که وای ده افغان حکمت دنده ده چه ده ده سیمه اصیل هنر او موسیقی ده ساتنه و ده او پیاورتی لپاره لازم پامله نوکی.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان دی یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لند هنري داستان او ناول درامسته کیدو نوښتګر او لومړنی یو لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست کې راکړی ده او د هغه محل په غنو خبرونه کې کیسه او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د اثارو څېړنې ته ځانګړې
ملاتړی کړو وای ترکه د زنګړی سب څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ول ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي څه ډول چي دی په نننی هنر جاج کې د اروخات طریقي د نصر د فن جاج خلو
هنر جاج
مننه سلام صاحب شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترا کاو د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد طریقي د آثار او څېړنه او کتنه و څه اړتیا و چې دغه موضوع مو ټاکل او په همدغه موضوع مو بحث وکړ
لوی اړتیا دا و چې ما د څنګهرل لکه د نور محمد طریقي آثار چې لکه څنګه چې لازم دی هغه څه خلکو ته نه رسیدلې یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اشکال نه کېدو خلکو بيخي دا باور نه لري چې نور محمد طریقي دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت لمخ پیژن دی یو لیکوال دی یو ادیب دی یو نو لیکونکی څه لیکوال په هیڅ نه پیژن نو ما لازم وبلل چې په دغه اړخه کار وسی
تاسو په خپل خبرو کې مویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد طریقي د شخصیت دواړه خونه یو سیاست او یو ادبیات سیاسي اړخي نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته پټول نه کېم ډیر مشهور دی ایا فکر نه کوي چې د نور محمد طریقي د آثار او د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خواډیر بارزه و
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو یعنی زموږ برداشت ده چې یو څوک داسې باید یې لکه زه چې غواړم او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل هر څوک ښه بد لري زه دلته دا تبصره نه کوم چې کمر خو کمر نه و خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان به په لور نسپړ معمولا موږ یو موقف یو مخکنه موقف نیولې یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثر چې دی یا ادبی اړخه سیاست بالکل ست خبره د زیانمن کړی دی ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه کړی چې د هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد د دښمنۍ ورسره او یا د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاری کړی د ګر سره یا ادبي خګړنی مور سره پرې خېلی لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمنۍ په غاړه واخلي کنه او لږ وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې په پار صورت کیسه دې ته راغله چې کوي د ادبي خګڼو په اړه خبره کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای ځکه چې لږ وروسته خو بیا مبارزه سوه په سی کیسه داسې سوه چې ان تر وسلواله جګړه و نو کنه کتا کدی چا خو ویلای نو بل په خامخا په یو بل لوري بدل کېده زه فکر کوم چې د دغه سی یو
کشمکش
او دغه سی حالت لمخې چازره نه دی کړی چې
تاسو د سلی چا سره مخ شوی چې درته ویل چې په د کار مکو نورو مترکه په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره
خو ملګرو او جنو خوخو ارچا به یو خبره کوله مګر زما خبره دا و زه خو د ادبیات یو شاګرد یم او د ادبیاتو دی یو شاګرد په هیڅ هنر هنر دی چې هر څوک لري
او سلام صاحب تاسو د اروخات ترکی پاسارو کتنه وکړه و موږ پړل سیډنه مو کاغه ټول ولوستل آیا د ترکی په اثر باندې دغه د سیاسي مفکوري غیز وو
هو په ځینو شیانو کې لکه مثلا طبقاتي ناندولي کیسه چې ده لکه د هغه خپل هیومنست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه پاللی ده په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چې دی د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو خناول یو کیسه او یو هغه څه شي چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري ولی هغه د سیاسي اړخ چې څه شي وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته
دا پکې وو. آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری، څړه او د تورته نورې سنگسار او ځین نور کتابونه چاپ شوې دي د لهغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګي په لاس کې اخلي له د وړاندې لیکلي کله د روسي ملک کړي
ښا د ډیر کار لهغه مخ کې کړي دي سړی داسې احساسي لکه یو د پاسار کې لکه یو د الفت صاحب خبره یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي دی په اور کړی دی بلاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم زه فکر کوم چې ننم زه هغه سی بی عدالتی او ښکاریم یعنی د ټولنې نهایت ډیر واقعیتونه ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویس پړي یا دراس پړلی وو هغه سره موږ نن مخ کیږو زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن خوسل کاله مخ کې وو خو له غنم سل کاله مخ کې فکر یې کړی دی یعنی اټکل داس نه و چې نن دې موږ په غلط کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی اوس مثلا سنگسار ناولې زه مثال درته سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي عین کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شوه یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووایې بیا کیسه درته معلومیږي چې د شهیدی فرخوندی کیسه څه یا چې شهیدی فرخوندی کیسه لولی بیا درته معلومیږي بس په سنگسار کې والک دی نو یو څه د ټولنې د ښیرازۍ خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کوي
او سنگساری
او بل جالبه خبره څه شی و کله کله په کار دانه دی چې موږ ډیر مصنوعي وو په اصطلاح کله شو تقليدي کیسه مکتوب وو د ترکی یو خواله ده چې خورا په جرأت خبره کوي هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغه خلکو ته یو غو ارزښتو ته غشان ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شي کول مګر ته یې کوي
سلام صاحب امدل تغوارم یو بل پښتنه وکم تاسو خو د اروخات ترکی ناولونو مل وصل ولند کیسه مو ولوستي هغه وخت کې په افغانستان کې التم طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم او ترکی دیویداسي کورنۍ وسیدونکو د دیویداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ اې د د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زپل شو انسان په توګه ښکار شوی پکې
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمه کوي زه چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناستم او د طریق سپین ناول لولم یا سنگسار الولم یا ایچڑ الولم زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناستیم کرن هغه کسی دی تکراری څه شی چې دوی یلی دی هغه بیا عدالتی دی تکراری نو د ټول فوکس یې لکه ټول ټینګاری په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بیا عدالتیو په اړه خبره ده او بیخی ګڼي موضوعات ته رانغړل دي لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکار کړی دی یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وا په خپل خوا بروانه مګر په اړخ کې ډیر نور شیان چې لري
تاسو مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یو ځانګړنه دا وکړل چې د سل کاله وروستم فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي وسم د تکراری یو موږ ګورو په فکری لحاظ پیغام هم دا و چې باید تغییر راشي ژبا د تغییر په حال کې ده. هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي، د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، هغه د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولې، آیا له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولې؟
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کېږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کېږي، معمولا به موږ پکې معیار ته ډېر ورځو. ترکی په ساده غزنیچي لهجه خبرې کوي، او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده، او سلګونه کلونه نور به مو هماغه کیسه هملته په کلي کې پاتې وي. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی، او په کلي کې خو نور پوهېږي چې ژبه هماغه سي ده.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د پښتو وتلی محلي سندرغاړی استاد خدای داد چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسي نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقۍ وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي، او په آواز او انداز کې سرولۍ هم ورزده کوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
دادا دوستاس تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدل، څنګه دي داسي دغه نغمه په زړه راوریدل او په خپل شوق دی وغږول؟
دا راګ بایګ ده او شپاړس ماترې نغمه و. دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی، نو دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه راځي په صحیح کنه راځي، او رسالم په کډر خسته راغله. بالکل
استاد، که داسې نظر واچو زمونږ د پښتو محلي موسیقي چې دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده، اوس دغه نوي نوي ځوانان چې د موسیقۍ ته راوتي دي، بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقۍ سره ګډوي، چې زمونږ هغه د اصلي موسیقۍ رنگ یې پیکه کړی دی، څنګه کېدای شي چې مونږ خپله اصیله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه پخوانۍ موسیقي چې کومې وه، په هغې کې یو خوند، یو لذت، یو مزه وه پکې. نو که غزل هم ډېر یو معنادار شعر به جوړ کړي، یا په تلویزیون یا په راډیو کې به ویل، لکه دا زمونږ زیبا وطن ګوره څومره وخته به استاد ولمیر ویلی دی، اوسه پورې چلیږي خلک خوښوي. د اوسنۍ موسیقي خو که به نن شعر ویلی یو لس ورځې دوران، هغې نه لس ورځې بعد هیڅوک بیا اوري نه. زه دا خواهش کوم به چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زمونږ ده، هغه باید چې دوی تازه وساتي. هغه ډېره ښه موسیقي ده، او ډېر خوندوره ده، او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته، اوس خو ټوله بس ګډا ده. نو ګډا چا موسیقي کې راوسته؟ دا خو بس پوش رقص ده.
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وي، او استاد تاسې څوک؟
زما خو تقریبا 15-20 کاله شو زه موسیقۍ ته راوتی یم. خدای دې وبخښي، اوس وفات شوی ده. نه هنر ته هماغې زراویستې وم، استاد جګر پاره نومې ده، ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و. نو هغه داسې دغه نه و، خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې زه کړم که نه. نو هغې نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شومه، او هغې ته بیا ما شکره کېخوستله. نو هغه د بریالي سمدي ماما دی، هغه تقریبا 200-300 شاګردان لري. سیدا ګل مینا او بند بشیر ننګراره زه مطلب شاولي پورې چې دې نه یاد نه کړې ده. نو او ډېر استاد سړی دی، نو هغې ته ما شکره کېخوستله. بیا الله دې ژوندی لري، ژوندی ده اوس هم، هغه موسیقي خو بس کړې ده.
خپل شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړې وي، که هغه د هارمونی وي یا دا چې د آواز د کر جوړول وي؟
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی، استادي ډېر مشکل کار ده. بیا هم 15-16 شلو پورو شاګردان زه لرم.
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کومه آله ورزده کوئ تاسو؟
هارمونیم. باز شیر و شاعری باز ترزونه ورته خیما زما خپل شکر مونږ ده هرمونه ورته زګو
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي اواز زنی زکی ټټو جکیږي دا غوی موازنه هم ورته ورخدل شي
بله سر بله بله هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویل او شاګردیم کړي لګو نشه تقریبا سپینزل اسکالو پوری ما خپل شاګردی کړي ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږه چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغه نه زده کولای شو
استاد ک د مشال رادیو اوریدونکو ته داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشان وغږوي مونږ هم خوشاله شو او اوریدونکو هم خوشاله شي
جانا خپل وطن ترا شان سهاره خلق دیر دی پی آباد دی خپل کورونا سهاره جانا نمڑے کجوندے سهاره میرا سوار میرے کتو کی دلوینا سهاره واوڑ لے لو سهاره شما لگی گیونے
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوې. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه ستونې در اوروي.
زرپاڼه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوي پوستکي سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشې سره څوک ولګېد. مخ مې ورواړاوه. یوه کوچني هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی، کشر ورور مې و، ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک مې واورید. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل، له جیبه د تیلیفون راایست، قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل، چاودې یخ وهلي بغوري یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستوني ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم، 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. پخپل تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهې؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی، خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیا کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خولې یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو 2 ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو. د کیلی پوستکی پر سړک واچاو و مې ویل بلی مناسب ځای نه ده پوهیږم خدا کار مې لقست وکړ هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی بصیر نومیږي بد ستونه لري ناری ما اوري غوګونه به دې درو خوري خو موټروانان ورته خوشاله وي ټول ورځ ناری وهي خدای ته خو په د کیلی پوستکی ته څه خکړي خندار اغله خیرامه کوه د ماشوم د تندی نری ګونځي لا پسې ژورې شوې بد می ایسي کمې وس وای نو ستونه می ورنه رایست هلک په یو موټر پسې منډه واخیسته خو بیرته لاند را وګرځید وی ویل ګټنه لري غلی شو سر یې وزړید د خپل زاړه بوټ په تیره څوکۍ دیکھنی پښې خینګری وګراوه ورو یې وویل کاشکې د بصیر ستونه زما وای
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعرې زرغونې کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ یې پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی کتار کې درېږي که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي یو شمېر ادب پوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې شاعرې یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېدای دوی لنډۍ د میندو سندرې د واده سندرې ساندې نیمکۍ کاکړۍ ببولالې فالونه چغان د اتړ ناری او د سینور تر ډیره حده د میرمنو د فکر درد سوز انګیزو او فکر محصول ګڼي په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ رسیدلې ده دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایی و د پلار نومې ملا دین محمد کاکړ وو او دې د خپل اثر مروج علوم زده کړل د فصاحت احکام ولستل او د فصاحا او اشعار او ساری ویل زرغونه د سعد الله جان نورزی په نکاح کې و د علم او هنر او توري خاوندان زامن درلودل دې میرمنې د خپل اثر په شاعرانو کې شهرت ترلود او د دې اشعار به لستل زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاوند و او د خط ډیر اقسام لیکل شو دا سه خوش خط او چې کاتبانو به له خط ز دکړه کوله او لکه د پټي خزاني مولف چې لیکل دي د خپل خ خط خپل پښتو کړه بوستان لیکل وو چې ملغلرو خط ته عجزي کوله د پټي خزاني پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهور و خو په خواشنی سره چې له هغه څخه اوس کوم نمونه نه لرو یوازې د هغه پښتو بستانه یو حکایت د پټي خزاني مولف را نقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سنخکاری که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډله ومنو نو زرغونه به له خپل بوستانه سره د هغه په سر کې ولاړوي ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقله سر ولري موږ ته نه دی معلوم او زرغونه د شیخ سعدی د بوستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللې شو هغه حکایت چې زرغونی ژباړل دی او د زرغونی له بوستانه پاتې ده داسې ده اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار له حمام راوتلې په کوڅه کې تیرېدلې هری خاورې چاله باما را چپکړلې نه پاما ایری خاوری چال باما را چپکڑلی نا پاما مخو سری سو ککڑ پیرو پا خاورو خڑ بایزید پا شکر کخوسو بایزید پا شکر کخوسو دخپل مخ پا پاکی دوسو چی زواریم دبل وور چی پا وور کسم نسکور چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور له یرو به څه بد وړم یا به لږ شکوه کوم لیرو به څه بد وړم یا به لږ شکوه کوم هو پوهانو ځان یې ری کړ هو پوهانو ځان یې ری کړ له لویینې یې ځان پرې کړ څوک چې ځان ته ګوري تل څوک چې ځان ته ګوري تل خدای ته نسی کړی کتل لویی تل په گفتار نه ده لویی تل په گفتار نه ده لوی خبره په کار نه ده توازو به دې سر لوړ کا توازو به دې سر لوړ کا تکبر به دې تل سوړ کا تکبر به دې تل سوړ کا
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې پنځم سرود واورید. هلته د ساکانو مشره زرینا د فرا لوی کلا ته لاړه او غواړي چې له کک سره وویني. زرینا په کلا کې د کک له مور سره مخ کیږي. دا چې د شپږم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
دمانی پلوی تالار کې دوه میرمنې سره ناستې مخامخ پر دوه څوکیو لاس په نام ورته ولاړې کنیزانې دوه غلامه په لاسو کې سوراحیانې د هما جامونه ایښي ملکو ته شاه میرمن روخانه ګوري زرینې ته څومره ښکلې ملکه ده د ساکانو څومره حسن خدای ورکړی دی هغې ته د روخان سترګې ځیر دی میلمنې ته او زرینا د روخان په څیره کې نښې ګوري د تیر شوي برم لورایا زړه کې وایي آفرین په داسې مورشه چې د کک په څیر اتل یې دی روزلی پهلوان کک چې لا دې نه دی لیدلی افسانې یې د جنګونو اورېدلي اوس د کک میړانه ګوري د مور مخکې ولولو پس اخیستی زره رپی دکک مور نه پختن زره که دیری دیر رازونه دی چه دا پس راوده کک اوز چیره دی پس بانده اخته دی خلق وای چه یزان زندانی کرده پکوم لری غره که اوسی تلی آوازی زره تور دی لرزمونو او بزمونو دکک موری دسا کان و شامر منی د کک مورې د ساکانو شا میرمنې یې د تیرو عظمتونو لویې نښې د ساکانو وټه برزي جګړې ته دا جګړه د ستر هیرمند پر سر جګړه ده د هیرمند اوبه زموږ د وجود وینې له دښمن سره د ژوند و مرګ کیسه ده ساکستان خو په هیرمند باندې ژوندی دی د ساکانو کروندې دي کرمې دي که باغونه که ښارونه دي که کلي که څاګانې کاریزونه که چینې دي که انار دي که انګور اراکوزیا کې که غنم دي که وربش زموږ په بست کې که زرنګ په اوبو موړ په رمو څرب دی که دا شنه فراه ښایسته ده لکه ناوې پهری کې هم بکوا کې شنه باغونه که هامون که کبان دی که هیلی دی بس دی طول و جوان تردلی پهیر من دی اوز پاچا دی اشکانیانو را وطلی لوی لخ کری دی پیلانو خوزولی را روان دی چلنگ بند دی ساکستان کری دی هیر من بهیر پخپل خواهور مات کری دی پارس تند از مک پوینو کری خلوبا د ساکانو وټه بر سره یو دی ټول په ننګ د ساکستان دی دری دلی د پارسیانو له لښکره مډار نشته خو د سلو زنځیری پیلانو غم دی زموږ آسونه عرابې یې د جنګ نه دي پیل افغان بویه جګړې ته د پیلانو پهلوان دریږي مخته د دیوانو چې ترې وژغوري لوی بند د ساکستان مو د کک ګرز بویه تندي ته د هاتیانو زه راغلی یم په خپله چکک بوزم ز زرینه ملکه د ساکستانیم سکلور د تایمیریس انا لوینه ز واکمنه پر وګونو ټبرونو سکه خور د ستر هیرمند غرزنګونو یم پخپله پهلوان پسرا غلی پیلافغان د ساکستان پسرا غلی ته چې ستر شاه میرمنز موک د ټبرې د هیرمند غرزنګونو سکه مورې هیرمند ستا په شیدو مور په خولو مست راته وایا چې کک چیرته پناه شوی چیرته تللی چیرته اوسی زموږ ښاغلی د روښان سترګې ډک شوې له اوښکو خدای زده چیرته یې ګنډلی تورې سترګې خدای خبر چې په زړه کې څه او څه دي مور د زوی غم ته ځوریږي او ژړیږي زرینه د شاه میرمن سترګو ته ګوري د هغې څیره کې لولي داستانونه افسانې د کک د ژوند او پټ رازونه
زموږ زیبا وطن دا هغه ترانه ده چې د اروښاد ملنګ جان له قلمه ټوکېدلې دا سندره د روان کال د جون په میاشت کې یو ځل بیا د سویډنی سندرغاړي لورین لخوا د پولار په کانسر کې زمزمه شوه چې نړیوال شهرت پیدا کړ زموږ همکار همایون هیواد همدغې ترانې ته تم شوه
دا زموږ زیبا وطن دا استاد ولمیر یو ډیره زړه او پخوانی سندره خو دغه جادوی غږ ورکی یو ځل بیا د ژوند روح ورپکړ او دا ډیرو افغانانو خونی راضی کړل دا زموږ زیبا وطن په افغانستان کې لا ملي سرود وروسته دویمه ترانه ده چې افغانان ورته په درنه سترګه ګوري او په اورېدو یې د ویاړ احساس کوي دغه ترانه شاعر ارواښاد ملنګ جان دی چې د خپل وخت له مشهورو او بارزښت ترینه سندرو څخه یوه د زموږ زیبا وطن حساب شوې ده څو اونۍ وړاندې کله چې د سویډن هیواد په سټاکولم کې د پولر جایزې ګټونکي په ګوته کېدل د استاد ولمیر په دغې سندرې محفل رنګین شو دغې سندرې نه یوازې دا چې افغانان یې د احساس او برم په ټال وزنګول بلکې په نوره نړۍ کې زرګونه اورېدونکي پیدا کړل لوراین چې دا سویډن هیواد وتلی سندرغاړي ده د پښتو ژبې دا مشهوره سندره یې په کلاسیک غربي سبک ویلې او خوند یې څو چنده ور زیات کړی د پولر سګنې جایزه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ګټلې او سویډنی سندرغاړي لوراین دا دوی په ویاړ د زموږ زیبا وطن سندره زمزمه کړه د دغې سندرې د موسیقي او کمپوز په برخه کې ډاکټر احمد سرمست له لوراین سره همکاري کړې د مراسمو کې د سویډن پاچا ملکې لوړپوړ چارواکو او د نړۍ وتلو هنرمندانو ګډون کړی و دا لومړی ځل دی چې د پولر جایزې له سټیجه یوه بهرنۍ هنرمنده پښتو سندره وایي